ولګول چې د مرستو په برخه کې له سکتوري وزارتونو سره د لیستونو نه شریکول، د مرستو په برخه کې نه همکاري او هغه لویو وړو پروژو پلی کېدل چې د هغوی په اړه معلومات نه شریکول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف پرون لوړ وکړه، خو د پخوانی صدر اعظم عمران خان غوند ویلی چې د اپوزیشن حکومت به پر رسمیت ونه پیژنې. عمران خان د غرض ویلی چې خپل احتجاجونو ته به دوام ورکوي.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف چې ملي جرګې یا پارلمان له شاوخوا یوې اونۍ سیاسي کړکېچ وروسته پرون د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه، سمدستي د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د لنډو مراسمو په ترڅ کې وفاداري لوړه پر ځای کړه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا نوموړي که څه هم دغه څوکۍ وګټله، خو په مخ کې به د یوې سوله ییزې لارې او د هېواد د ډیرو اقتصادي ستونزو د هواري ضمانت ونه شي کړی. شهباز شریف داسې مهال له صدر اعظم چوکۍ ترلاسه کوي چې په پاکستان کې انفلاسیون یا د پیسو پارسوب ډېر لوړ شوی، بیې لوړې شوې او د برېښنا د کمښت له کبله پارچاوی زیاتې شوې دي. شریف چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشر ورور دی، وروسته له هغې د پارلمان د 144 غړو پر رایو وټاکل شو چې د پاکستان د لرې کړی شوي صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان او د پاکستان د عدالت ګوند له سلو زیاتو غړو له پارلمان څخه استعفای ورکړي. د دغو ګوندونو غړي د اعتراض په توګه له پارلمان ووتل او د صدر اعظم چوکۍ ته د تحریک انصاف ګوند نماینده پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي هم خپل نماینده بیرته واخیسته. شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ لپاره د 324 کسیز ملي جرګې د 122 غړو مثبت رایو ته اړتیا درلوده.
میاں محمد شہباز شریف صاحب از ڈکلیئرڈ ٹو ہیو بین الیکٹڈ ایز ا پرائم منسٹر آف دی اسلامک
د ارجنس په وینا کې د عمران خان ملاتړي هغه څه چې ژمنې کړې واټونو ته ووزي، نو پر قانون جوړونکو به فشارونه لا زیات او کړکېچ به ژور کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په قدرت کې له څه باندې 3 کلونو پاتې دوه وروسته د یک شنبې په ورځ له دغې دندې لرې کړی شو. هغه په پارلمان کې اکثریت ځکه له لاسه ورکړی و چې د خپل ګوند یو شمېر غړو په دې وروستیو کې له دې ګوند څخه لاره چپه کړې وه. نوموړي هڅه وکړه چې د ځان په وړاندې د سلبي اعتماد رایې مخه ونیسي. پارلمان یې ړنګ کړ او نوي انتخابات یې اعلان کړل، خو د پاکستان سترې محکمې په خپله پرېکړه کې دغه اقدامات غیر قانوني وبلل او د پارلمان د بیرته احیا کولو او د هغې په خلاف د بې باورۍ په اړه رایه اخیستو ته لاره هواره کړه. عمران خان ویلي چې د اپوزیسیون حکومت به په رسمیت ونه پیژني او ادعا کړې چې د ده په وړاندې د امریکا په مشرۍ یوه دسیسه جوړه شوې، هغه ادعا چې امریکایي چارواکو په ټینګه رد کړې ده. تر اوسه د پاکستان په تاریخ کې هیڅ یو صدر اعظم خپله دوره تر پایه نه ده رسولی، خو دا لومړی ځل ده چې یو صدر اعظم په پارلمان کې د سلبي اعتماد لري بې واکه کیږي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات د 2023 کال په اکتوبر کې وشي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې نقیب احمد عزیزی د ادبی فنونو د بحث په لړ کې د بدی پاړه راته غیږي.
بدی نوی شي ته وای او د بدی هدف دا دی چې د خبره لزاره حتی شکل یې مرنوي کې او په معنا کې نوښت سبب وکړي.
د دیا سنگ انجان شیرونه او خبرې هم در اورو.
بدرنګي ډیر شو انجان نور بس تکنه از غیری بول دی وطن ګلان کرو نور مونږ.
دا چې په کندهار کې د کتابونو بازار څنګه دی په دې اړه راپور لرو.
مخکې وختونو کې کوم مطالعه سخت و، د مطالعه اسباب سخت و، د ترڅنګ د مسؤلیت اسباب نه و. نن وخت کې مطالعه سره سوي د بوختون کې عوامل هم ست.
د خبرونې په پیل کې د ونی فرهنګي خبرونه در اورو.
داغه خان بنسټ فرهنګي څنګه وای په افغانستان کې به د تاریخي آبدو او آثارو د رغونې چارې به تپیل کړي. د یاد بنسټ مسؤلانو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره په ناسته کې ویلي دي چې دا بنسټ چمتو دی د افغانستان تاریخي آبدی او آثار ورغوي. داغه خان بنسټ د فرهنګي څنګه رئیس اجمل میوندی ویلي چې د ګوهر شاد جام مینار، بالایسار او ځینو نورو فرهنګي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې به همکاري وکړي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر وای ډیر ژر به په پرتګال کې یو لوی کنسرت جوړ کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست ویلی چې زده کوونکي په پرتګال کې ځای په ځای شوي او خپل زده کړې بیا پیل کړي دي. ښاغلی سرمست یادوي پرتګالی ځوانان به هم را بولي چې له دوی سره په ګډه په دې کنسرت کې موسیقي وړاندې کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبانو له راتګ سره وتړل شو او زده کوونکي پرتګال هیواد ته انتقال شول. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خبریالانو نیولو او بندي کولو لړۍ اندېښنې ډېرې کړې. د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې طالبانو په کندهار، هرات او غور ولایتونو کې څو خبریالان زنداني کړل چې ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی غلام ربانی هدفمند تیره اونۍ په داسې حال کې چې په خپل کاري دفتر کې په کار بوختو او د یو بل سیمه ییز خبریال ګل احمد خسرو سره یو ځای د طالبانو له لوري ونیول شو، خو ښاغلی خسرو تر دوه ساعته وروسته خوشې شوی خو هدفمند هم د طالبانو په زندان کې دی. ل دې وړاندې په کندهار کې یو سیمه ییز خبریال بسم الله وطن دوست او درې همکارانی او په هرات کې سیمه ییز خبریال خالد قادری نیول شوی وو، خو وطن دوست د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې لس ورځنی بند وروسته خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت وی اندویان که څه هم وایي چې د بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو د دوی له لوري د خبریالانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ د خبریالانو اندېښنې ډېرې کړې دي.
تیرو خبرونو کې مو لومړی د ادبي فنونو، ورپسې د فصاحت او بلاغت، او دا ونی د بدی پاړه خبرې کوو. بدی د ادبیاتو په دنیا کې څنګه تعریفېږي؟ د بدی لفظي او مانوي ښکلاوې کومې دي؟ په دې اړه مول نقیب احمد عزیزی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته را بولم. عزیز صاحب، بدی عربی کلمه دا او نوی څه توایي، خو کراش ادبیاتو ته په دې حوزه کې بدی څنګه تعریفېږي؟
څنګه ستاسو وویل، بدی عربی کلمه ده او لفظا نوی شي توایي یا نوښت توایي، او په عین حال کې په اصطلاحي لحاظ د بلاغت درېمه برخه عمده علم ده چې د نثر او شعر د لفظي او معنوي ښکلا سبب ګرځي. بدی په دوو عمده برخو باندې تقسیم شوی ده، چې ځینې لفظي ښکلاوي بولي او ځینې معنوي ښکلاوي بولي. نو بدی په ټوله کې د نثر او شعر د معنوي او لفظي ښکلا سبب ګرځي، او په کلام کې د نوښت سبب ګرځي. نوښت دا دی چې خبره په داسې ډول وسي که نثر وي که شعر وي، چې هغه له عادي خبرو بېله وي، او کله چې دغه ډول لعادي یا نارمل حالت په کلام کې انحراف ایجاد سي، نو د نوښت او خوند سبب ګرځي. کله چې یو کلام لعادي خبرو بیل شو، دا طبعا نو یو بلاغي غرض به تر شا وي، او هغه بلاغي غرض د لوستونکي یا اوریدونکي پر عواطفو او احساساتو تر هغه کلام بیل اغیز کوي چې په هغه کې دغه مسائل نه وي.
تاسو د بدی د لفظي صنایع یا ښکلاو یادونه وکړه، د بدی لفظي صنایع یا ښکلاو کوم دي؟
لفظي ښکلا دې توای چې ولیکل سي، چې موږ مثلا په کاغذ ولیکو او په سترګو باندې هم معلومه سي دغه کلمې او دغه کلمې یو له بل سره داسې پیل شوي یا داسې راغلي دي چې ښکلا یې پنځولې ده. موږ په د بدی په لفظي صنعتونو کې درې عمده صنعتونه سي لفظي ښکلاوې ورته وایي یا لفظي ښکلا ځینې ایجادېږي، هغه یادولی شو. یو تجنیس دی چې خپله ډېر ډولونه لري، دویم اقتباس دی او درېیمه سجاده. اوس نو تجنیس دا دی چې کلمې هغه د تورو یا د حروفو ورتواله یا تکرار ولري، لکه اوس په دموږ تاسو د بدی په کتابونو کې مثالونه راغلي دي، هغه یو شعر به مو په یاد وي، ډیری په نصاب کې شامل وو، د پیر محمد کاکړ کوم غزل وو، هغه ورځ چې دل ربا کا دا انعام عام. اوس په انعام کې او د عام په کلمه کې دا سجاده او کله سي دغه سي کلمې په الفاظو کې نږدېوالی سره ولري، د لوستونکي توجه جلبوي، او دا لفظي صنعت دا د بدی برخه ده. په قران کریم کې هم تر ډیر زیاته حد بدیعي لفظي صنعتونو هم یعنی مثالونه راوړلی شو. د کاروان صاحب یو شعر دی، ما مخکې فکر کوم په یو بحث کې مثال ورکو، وایي: غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو، غچ غچ پکې چپ چپ دی د کوچنیو چونچوڼکو، راځئ چې غچ یې واخلو چا وژلې چنارونه. اول خو دغه د چې زیات تکرار په دې شعر کې یو ناآشنا موسیقیت پېښ کړی دی. ناآشنا په دې دی چې که څوک په یو لحاظ آشنا موسیقیت هم ورته ویلی شو، یعنی که څوک په پښتو هم نه پوهېږي او دغه بیت واوري طبعا ورته منتظر کېږي او ورته متوجه کېږي چې دا له نورو خبرو بېل دی او دغه یو غږ پکې ډېر دی. اوس په دې کې جناس یا تجنس صنعت دا دی چې یو غچ دلته یاد شوی د غچ غچ دا د مرغیو د غږ معنا لري، او په عین حال کې هغه بل غچ بیا د انتقام معنا لري. دلته دا ظاهرا او لفظا یو ډول لیکل کېږي مګر معنا یې بېله ده. دغه ډول چې کله شکلیات مشترک وي او معناوې یې بېلې وي، دا په خپله د انسان په ذهن او د انسان په عواطفو د انسان په زړه اغېز لري او د فکري تحرک سبب کېږي. ته داسې جملې او کلمې اوري چې هغه په شکل کې یو ډول وي خو معنا بېله بېله راته دای کوي، نو دا په خپله یو بلاغي اغېز لري او دا په بدی کې تشریح کېږي او خصوصا د بدی په لفظي صنایعو کې راځي چې موږ تاسې جناس بولو. دغه ډول د سجه یادونه وسوه، سجه بیا په اصل کې د کوترې اواز ته وایي، او د کوترې اواز یا د هر بل مرغه اواز د خلکو اغېز لري. یوه وجه یې دا ده چې په هغه کې داسې څه موږ اورو چې هغه یو له بل سره ډېر ورته دي. دغه د کاروان صاحب د غزل مثال ما ووایه، د بیت مثال، په دې کې هم موږ هغه سچا تطبیقولی شو او هم تجنیس تطبیقولی شو. عموما د لفظي صنعتونو هغه ټوله اتکا دا ده چې په الفاظو کې راظاهرېږي، له معنوي صنعتونو سره یې تفاوت همدغه ده. او هغه بلاغي غرضونه خو مو ویل چې د خلکو په عواطفو او احساساتو اغیز لري. او دغه یو بل خبره سم یې رنسی، اقتباس. اقتباس داسې دی چې دا په خپله یو لفظي صنعت دی، د یو بل چا خبره داسې راخیستل چې د خپل کلام جز وګرځي، همدې ته اقتباس وایي. اوس مثلا د یو شاعر نیمبیتي یو څوک د خپل نیمبیتي جز وګرځوي او داسې وګرځوي چې هم یو لوستونکي ته هغه خوند راته دایي کې او هم یې دلته په یوه نوې بڼه وویني. لکه موږ چې په زراعت کې مثلا د یوې ونې خاخ راخلو په بله کې داسې پیوندوس له دغې ونې سره هم بس په ګډه باندې میوه ورکي، نو د اقتباس خوند هم په همدغه ډول کې داسې یو څوک د بل چا نیمبیتي یا کلام مثلا داسې هم کولای شو چې د نثر یوه برخه یوه ټوټه یو څوک راواخلي په شعر کې داسې پیوند کې د نوي کلام برخه وګرځي، او دغه ډول د یو چا شعر راواخلي په نثر کې داسې ووبي یا داسې پیوند کړي چې د نوې ښکلا د ایجاد سبب وګرځي. ځکه خو دغه موږ بدی نوي شي ته وایو، او د بدی هدف دا دی چې دغه خبره له زاړه حتی شکل یې هم ورنوی کړي او په معنا کې هم د نوښت سبب وګرځي.
مننه عزیز صاحب. حسن تعلیل، تلمیح او مبالغه د بدی په معنوي صنایعو کې حسابېږي. نور کوم ادبي صنعتونه د بدی په معنوي صنایعو کې راتلی شي؟
لکه تاسو څنګه یاد کړل حسن تعلیل او دا نور دا په معنوي صنعتونو کې راځي. دغه ډول ایهام یا توریه هم په معنوي صنایعو کې راځي. ایهام یا توریه داسې لفظ یا عبارت یا یو جمله داسې دوی معناوې ولري، لري معنا او نږدې معنا. اصلا هدف لري معناوي مګر ظاهرا لوستونکی لکه ورباندې تیر سي وزي نږدې معنا واخلي. دغه ډول طباق، مقابله یا حسامیزي، دا ټول د معنوي صنعتونو په ډله کې راځي. اوس مثلا د مقابلې صنعت په باره کې که زه درته ووایم، دا داسې یو مقابله، داسې یو صنعت ده چې په هغه کې په ترتیب سره بېلابېلې معناوې راسي، او لکه یو د خپل په مقابل کې ستري دا سرس اوس مثلا کناسته یا د سوي بیا ولاړه یا د سې ک مثلا خو بیا سوي ویخه یا د سې د استاد سرلی او بیت وای ساقي زموږ هم زده د مستي ناسته ولاړه میناته به پرې وزم او ساغر ته بدريګم او ګور میناته پرې وتل او ساغر ته درېدل مینات ساغر په مقابل کې او د درېدل په مقابل کې پرې وتل دا ډول مثلا په متونو کې سړی ډیر تطبیقولای سي موږ په دینی متن کې مثلا په قران کریم کې هم د تطبیق مثال نستغه ډول په حدیثو کې یعنی دا یوازې د صنایع د دې لپاره نه دي یوازې شیر ور باندې د کولای سي بلکې دا د عام خبرو د خلا لپاره هم د دې سبب ګرځي که څوک دغه صنعتونه وکاروي عام خبرې مور باندې کولای کی یعنی موږ هغه خلک چې موږ خبرو ته خاندو یا په حساب ټوکاندي ټوکان هم له بلاغي صنعتونو صحیح استفاده کوي ځکه موږ خندولای سي او موږ هر چاته نه خاندو موږ ځکه هر چاته نه خاندو چې موږ د موږ هغه عواطف او احساساتو ته حرکت نسي ورکولای په ټوله کې د صنعتونو بلاغي کدي بدی صنعتونه دي دغه ډول کدي بیان علم دی او که معنی د دې هدف دا دی چې د انسان هغه ولاړ عاطفي حالت ته حرکت ورکړي ځینې شعرونه موږ ته ځکه خوند نه راکوي سي حالت دغه قوت نه وي پکې دی یو ایراني نقاد خبره ده هغه وایي سي شعر باید یا لکه ګرمي یا لکه سړي وبه داسې وي سي په چا یې وروشندي هغه باید خبر سي داسې نه وي لکه ملایمي وبه سي چا په ځان باندې ورته هم سي خبريږي نه نو دی شعر دی قوت لپاره دغه شیان ټول وسایل دي یو بل مغالطه سم په کې ونه لویګو بلند وای ما غته د سه یوازې دا نه څوک وای ما دا صنعتونه کارولې دي نو د ماشیر یا نصر ته دی خو ویل نه دغه ټول وسایل دي دا تا کارولې دي څه لپاره دي کارولې په دې باندې موږ یو شای تشریح کوو که تشریح په اړه کې زو وایم د شاعر کار دانه ده دی وای بل فرض دموږ کور لکه د تاسو کور داسې ده د شاعر کار دا هم نه ده چې وایي جانانه دغه سترګه دي لکه دغه بل سترګه داسې ده یا مثلا فقط دا خبره نه ده شاعر د خلکو ته دا شیان تشریح کړي دغه دغه سره ورته دي نه د شیانو د مشابهت بیان د دې لپاره دی چې تر شا به یو بلاغي غرض وي ته به په مشابه باندې مشابه تشریح کوي او په داسې شکل به د هغو ترمنځ هغه د مشابهت ټکی پیدا کوي چې هغه د خلکو هغه ولاړ عاطفي حالت ته او د ذوق هغه ولاړ حالت ته یا د ذوق هغه ولاړو اوبو ته یې ډبره ورغورځوي او هغه په تحرک راولي او هغه خوند ایجادوي هنري لذت ایجادوي.
عزیزي صاحب، د بدی علم د عباسیانو د دورې محصول ګڼل کیږي، خو دغه علم پښتو ته څنګه راغی؟ او بل یو مسله دا هم چې په تیرو بحثونو کې یادونه وشوه چې ځینې ادبي صنعتونه که څه هم پښتو ته راغلي خو هغه د پښتو جامه نه ده ورغوستل شوي، یعنی کټ مټ راژباړل شوي. یو څو هماغسې مثالونه له ورته پیدا شوي او هماغه مثالونه دي چې تر اوسه پورې تکرارېږي. نو له دغه اړخه څومره هغه د پښتو د بدې په اړه څومره د پښتو له روح او روان سره برابر بحثونه شوي؟
د بدې په باره کې خو دا اسانه ویل کېدای شي عربو ایجاد کړه عبدالله بن معتز د دې علم بنسټونه کېښودل. دغسې نورو علماو کار ورباندې وکاو او ادب پوهانو کار ورباندې وکاو پښتو ته هم بدې د شاعرۍ او د نورو هنري صنعتونو تر راتګ وروسته راغلې ده. دکسي اول دلته شعر راغلی ده، اول مثلا نثر لیکل شوی ده، وروسته خلک متوجه شوي دي چې دا ولې د یو فن په شکل یا د یو علم په شکل تشریح نه کړای شو. مثلا یو لاره باید موجوده وي، لکه په واوره کې چې لومړی سړی تیر شي بیا نور اسانه تیرېدای شي. یو مثال تاسې مې اشاره ورته وکړه، هغه دا ده که اوس موږ یو چا د خیرات جامې اغوستې وي او چا په خپله جوړې کړې وي، نو څونه زیات تفاوت دی وي. یو بیت هم رایاد شو له تاسې مې اورېدلی و، وایي: د خیرات یوه جوړه مې وه په غاړه، دا چې ما باندې اوږده وه زمانه وه. نو موږ په فنونو کې یو څه خپل ښکلا و، ته زه بیا هم ټینګار کوم چې کار په کار دی. موږ په بدې کې دا د پوهنتونونو کې چپترونه د بدې تدریسی دغه ډول کتابونه به هم په پښتو کې ور باندې لیکل شوی. داسې کتاب چې په پښتو کې زه اوس تستی فعلاً حواله ورکړم ذهن ته نه راځي، خو داسې متفرقه مې لیدلې دي، مثلا په چپټرونو کې ځینو کتابونو کې چې په دې باندې پښتو کې هم بحث شوی دی. خو یو شی بیا هم زه وایم چې موږ ته لږ دغه د بلاغي علومو کټګورایزیشن هم په کار دی چې اول صحیح بیان تشریح شي، بیا معنی او بیا بدې، ځکه دا یو له بل سره داسې د ځنځیر د کړیو غوندې رابطه لري. که اوس بالفرض یو څوک په تشبیهاتو ډېر ژور پوه نه شي، هغه په حسن تحلیل باندې هم اسانه سر نه شي خلاصولی. نو په پښتو کې یو څه کار شوی د سړی به ډېر ځان په شکایتونو هم نه اموخته کوي، خو له واقعیت هم سترګې نه شي پټېدای. اول د موږ کټګورایزیشن لږ ستونزه لري، دویم دا ده چې د پوهنتون له محصلینو سره چې زه تر ډېره وخته غږېدلی یم، هغوی فقط څو مثالونه تر ډېره حده ترلاسه کوي چې بیا باید په امتحان کې هغه هغه مثال راوړي. دا خپله داسې یو علم ده چې مثالونه خو باید نه وي سي او لکه فرمول داسې زده نه سي. ممکن موږ نور صنعتونه د وخت تېرېدو ایجاد کړی سو کشف یې کړو، نو دا داسې نه کېږي چې اوس فقط دغه درو څلورو صنعتونو ته کینو او دا بیا له یو مثال سره په خلکو تطبیق کړو. ممکن موږ نوې ښکلاوې کشف کړو، او ځکه موږ نه دي کشف کړی چې موږ همدغه د خیرات په جامه کې ګرځو. خپله جامه جوړول او خپل ساز جوړول د خپلې سیمې هغه رواج پکې ساتل، خپل ذوق پکې عملي کول، نو لا د ښکلا سبب ګرځي او لا د خوند سبب ګرځي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز گردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د گردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی گردیزی لیسه کې کړي دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سپ تاسو هم لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیرش کاله ډېر عمر ده، نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده، خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څلیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولای چې تاثیر به نه وي کړی، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زرد و بو او زرد و اور کرایه، د تګ را تګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خبرې په خلورا سکله، رنگ د انسان کړی لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړی ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیر نه شي پاتې کېدلی، ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي، خو لیکم یې. هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري ډېره مینه راکوي، او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم، نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا پښتو شاعری یو نیم غزل چیرته کله فیسبوک کې ولولم او جو وخت را سره پیدا شول یو دکان کې ناس ناس یا پلاره کې چیرته تګ را تک وم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا ترنا ترگوتی رشی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چیتے ما پا شاعرائی پا ہندی سب کم تاثیر کرے وی البتہ زدہ دا مہارت نہ لرما ما مخ کیا زوکا جیسا پتی مفہوم ہم نہ پیگا میں جیسا چیز لکھا ما آیا ما سم نکل دیا کا غلط میں نکلی دی خوبیا ہم دا باور لرم خواخا یو چنا چا تاثیر بھی کڑی والے چیز تمام عورس کے جبا ہندی استعمال ہوں ہندی خلق سر ہندی لگے گا ما پختو خو نہ دا راڈیو پختوشتا نہ ٹیلیویژن پختوشتا دو نو دے دی وجہ نہ شاید تو تاثیرات پکی بھی یو خود دیر کم بھی دمرا زیاد نہ
تاسو چې هندی او یا پنجابی شاعری لولې نو بیا هندی او پنجابی شاعری هم کوي
تاثیر صاحب زما شاعری خو تقریبا مبالغه بنه وی چې وایم جن 90% پښتو ده دا یو 90% به شاید هندی یا پنجابی به می شاعری کړی وي تر اوسه پورې پښتو سره علاقه می پښتو سره دا ورې دمه دی وطن شبه ده نو په پښتو ژبه ما شاعری کړی دا کوم
هل ته په هندستان کې تاسو کله کله مشاعره او یا هم ادبي غونډو ته ځی او یا خپل هم مشاعره جوړوي ځکه هندستان یو ډیر ذوقي واد دی دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیر شي تیز روان دي
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او لکه مشاعره تر اوسه شوې ده د دېش کله زدلته اوسېږم البته سفارت کې ډېر لوی امکانات موجود خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې ما ډېرې هلې ځلې په دې حق له وکړلې چې نوی نوی ماجر شوم دو نوي کال کې لاغې درې نوي کال کې زه چیرته چې په نوم افغان یا پښتون اوسېده زه هغلته ورسېدلم مثلا راجستان ګجرات بمبئی کلکته هلته به خلکو سره ولیدل حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب لمسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده هغه مې په کلکتې کې آدرس مې پیدا کړلو هغې کرم ورغلم نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یو فرهنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې کلتوري ټولنه او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي نه دې ته آماده دي تروسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي
انجان صاحب جلا وطنی انسان ضروري ظاهره خبره ده چې تاغه در به تاسو هم ضروري نو په پام کې لري یا مزړه غواړي چې وطن ته راسي دلته ژوند وکړي یا خپل شاعري ته دوام ورکړي
هله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي خوشوند شي برته موږ ته د زمينه مساعده شي چې موږ خپل خورینو کوټړې ته لاړ شو اگر چې موږ دلته خو سری کورونه کې ژوند کوو سم په کورونه برق سلر وي ساته ورته خو بیا موږ هم زړه موږ خورینو کوټو کې ده هغه خاورین کله کېده نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هېرې غم او د دې بدبختۍ څخه ډیر زورې غم چې زه د ماجرت کې لمانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده د ما مشر دوی پښتو پیږي زمون می ټوټ پیږي خو بشر دوی هم پښتو ویلې شي همه خبره تکلم په کول شو کشرای چې دا صرف فارسی باندې پیږي پښتو نه پیږي او هغه وړو کې دا خو به پښتو نه زاو د ما نور ما فامیل چې دا پښتو باندې نه پیږي البته یو زنه د ما په څیر په زرګونو کسان ماجرین د دې بحران سره مخامخ یو او دغه بدبختی د موږ د غاړې هار ده اوس نو نه پیږي چې ترڅو به یی ده آیا دې موږ راتلونکي به څه وي دا هم نه ده معلومه د تاسې سوال په جواب کې د بل برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بس څوک شاعري نه کوي سوای لمانه
تاسو شاخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده
مننه تاثیر صاحب البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به خو تر اوسه پورې د وی ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون پونم یادېږي نړیوال زرغون خان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده دغه د ما اولین اوارډ ده له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه نه تحسین نامه نه مډال هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دی او نه د کومې ټولنې لخوا
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندی شاعری او پښتو شاعری پنجابی شاعری مطالعه کو ډیر تفاوت سره لري. په هندی یا پنجابی شاعری کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه سے جمله په شاعری کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسېدي، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي یا د کوم مذهبي اړخ ورکړي، دا شاعر ته موتر اوسه پورې نه ده لیدلی. ہندو سکھ مسلمان سبھی ٹوپ بس مغم واقعات و موضوعات دی لکھا مینا شور لکھا دے وطن سر مینا دا نور مینا دا غصی دا خوب پختو کے معمولا ما دا شاید دیر زل لے دل دے یو زلنا تکرار نی گورا ما چھے مسلمان کافر، یعنی توہین نور تا حتمی و ضروری دا پا اکثر شاعرانو کے دا اکثر شیرون مال وستری دی یا الولا ما
انجان سے ډیره مننه. تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای باورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، ته مرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس ته دا دستور به ماتو نورمون، نسو لمند امن ټینګ جنگ ته اور چو پډا گوایو عالم ټول به خبرو نورمون، نوې زمان دی نوې سوچ ورته پکار ملګرو، قدم پلور د بریا او چتونو رمنګ، بدرنګي ډیر شوا انجانا نور بس دکنه، بدرنګي ډیر شوا انجانا نور بس دکنه، ازغری بول دی وطن ګلان کرونو رمنګ، ازغری بول دی وطن ګلان کرونو رمنګ، تندی بورین کړو یو ابل بخندو نور رمنګ، د مینې ژوند په محبت به تیرو نور رمنګ.
په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتلې پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډیر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې یو څوک کېدای سي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بېخي اوس یې بېخي نه کې ډېر کم سوي دي، یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستي دا تحولات چې راغلل بېخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کم وتر راغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعه د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالي په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعه دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعه د دودولو او د کتاب لوستنې سیالی لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعه د دودولو لپاره نور سیالی جوړ کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعه ته وهڅیږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون رئیس چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پانتونونه تړل شوی و د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور شوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره شوي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
رنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مهيره د نوميږي پای تر سبو تر بل خبرونه خو وخت ولري. زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې مصر لست زایا ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا ترهم را باندې قاتو زمانہ وران لوب زیګی دلې زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا د شیطان په لکۍ ناست وم زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرت نشوي رسیدلای زمانہ وا چې بدای راته حیران و کرمه می ګرت نشوي رسیدلای زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسین می درت نشوی رسیدلای زمانی نا خادی څکانی را وکړی ماشوم تو بلما واخیست زی لوی کړم او لما نه سپیڅلی دوړی توی کړی زی لوی کړم په خاو بده پوی کړم زمانی د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانې په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ د هغې زمانې دوه مینان و چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله زمانه وه چې له یو بله جلا شو زمانه وا چې پزړم وو زخمونه زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه دا چې تیر شوی د کلونه زمانه دا چې وس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه د ښکارا دا غونه پاتې کلا کلا چرا یاد شرا ویخ شي پزړګی می دی ویده دردونه پاتې زمانه بخپلا وران کارونه سم کا زمانه با دوامدار دردونه کم کا زمانه دا د زخمونو رغون کې زمانه دا د دردو وېد کوون کې زمانه دا د زخمونو رغون کې زمانه دا د دردو وېد کوون کې
Thank you. تسبیدی منسکو تسبیدی اڑورا اڑوا منسکو تسبیدی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکو تسبیدی زسا کی کاسیدی زسا کی کاسیدی اڑورا اڑوا زسا کی کاسیدی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکو تسبیدی یار دستر گیمڑی دی یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا یار دستر گیمڑی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا خانہ ماملی دی اڑورا اڑوا منسکو تسبیدی خوا پلی کتاب چی دے پلی کتاب چی دے اڑورا اڑوا پلی کتاب چی دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا خان ماملے دے اڑورا اڑوا منسکا و تسبی دے
آزادی خزینہ تر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکرہ واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 شپږنیوي منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا